تاسو مشال رادیو ته وګیاست او دا محل په پیښور کې د ماسپخین د ګرمي 1200 په کابل کې یو لسنی می بجې دي. په دې خبري سات کې زه قامر ساحل درته ځل بیا خره اغلاس وایم او په خبري سات کې مو تاسو ته د قبایلی سیمو د پښتونخوا د افغانستان پاکستان او د سیمې خبرونه راوړي دي او له دې سره سره درته شننې او تبصرې هم در خپرو خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرې په پاکستان په سینټ کې ځینو اپوزیشن ګوندونو ویلي د ګواخ په صورت کې بعد د منتخب حکومت حملاتړ کوي. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي د قبایلی سیمو راتلونکي په اړه د لولسه پښتنه وشي او په بیروت کې په دوو ځانمرګو بریدونو کې لکتر لګه و دېرش کسان وژل شوي دي. مشر خبرونه د پاکستان پیپلز ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند ویلي د غواخونو په صورت کې بعد د منتخب جمهوریت حکومت ملاتړ کوي. تیر مازیګر د سینټ غونډې ته د وینا پر مهال د پیپلز ګوند یو مشر اعتزاز احسن وویل د حکومت له کارکردګۍ نه هیله دی خو اپوزیشن ورسره ولاړ دی. د وویل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان څخه له دوه ورځو راهیسې د پاکستان پوځ اماړي کو دفتر ایس پی آر د ورستي بیان پر ضد خبرګون خي خو واکمن مسلم لیگ نون جرأت نه لري چې سپینه خبره وکړي. د مسلم لیگ نون سینټر نهال هاشمي غونډې ته وویل ټول ادارې د لاین سره سم کار وکړي. دا البته د پوځ نوم وانخیست. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند عثمان کاکړ تور پورې کړ چې د پاکستان رسنۍ د ناجمهوري طاقتونو مرسته کوي. غونډې ته په وینا کې د پاکستان تحریک انصاف غړي نومان وزیر د پوځ اماړیکو دفتر ایس پی آر د سه شنبې د ورځې بیان ملاتړ وکړ. په هغه بیان کې د حکومت تاریخ کولو او د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه د اقداماتو ویل شوي ول. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي د قبایلی سیمو په اړه د تړلو دروازو شاته پریکړه نه کیږي بلکې لولسه د پښتنه وشي. تیر مازیګر په پیښور کې د قبایلی سیمو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه مشرانو سره تر جرګې وروسته نوموړي مشال راډیو ته وویل پر دې موضوع به د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې کوي.
داسې صورت حال جوړی چې ڈرائن رومونو کې کا فیصلے کی گئی اور قبائل و مستقبل باندې مسرت کی گئی دا رجحان دے جرگے فوق نہ کر ماں تے دہ ہوئے چھتا سلاش ہے وزیر اعظم سر پتے خبر ہو کہ آپ پر پتے ہونے رول ادا کی تو بہتر اعظم کے مستقل صوبے جوڑا کے زور سٹیٹس سے برقرار ساتھ ہے دا ٹول تجاویز دی وزیر اعظم سر تو پخور نگرانے کے لیے اتفاق رہے کوشش ہو کر.
مولانا فضل الرحمن دا څرګندونې پر داسې مهال وکړې چې څو ورځې مخکې د پاکستان وزیر اعظم یو کمیټې جوړه کړه چې د قبایلي سیمو راتلونکي په اړه به خپلې سپارښتنې حکومت ته وړاندې کوي. بلوچ بلتونپال سیاستوال برحمداغ بوکټی وایي له پاکستانی پوځ پرته بل له هیچا سره خبرو ته تیار نه دی. دا خبره نوموړي تېره ورځ له مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وکړه.
میرا مسئلہ پاکستانی فوج
زماستون زہ دا وقت لا پاکستانی فوج او اسٹیبلشمنٹ سردا چے نئی وازی د بلوچستان بلکہ د ٹول پاکستان مهم چارے کنٹرولوی تر سوچ دوی خپل سوچ نوی بدل کڑے او پر دی خبرہ نوی سلا شوی چے پ بلوچستان کی فوجی عملیات ختم او د خبرو اترو عمل شروع شی نو زما پ فکر ل نور خلق سر د خبرو کولو هیڅ گٹھ نشتا. د بلوچستان ریپبلیکن ګوند سویټزرلند میشتي مشر برحمداغ بوکټي وویل د بلوچستان له اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ سره لیدلی خو ورسره هیڅ رسمي خبرې نه دي کړي. د هغه څرګندونې ناسمې وبلل چې ګواکې د بلوچستان ازادۍ له غوښتنې او دریځه په شا شوې دي. د پاکستان حکومت د بوکټي د څرګندونو په اړه لا څه نه دي ویلي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام وایي د سړک جوړونې 22 تختول شویو کارکونکو یې له تختونکو خلاص کړي دي. نوموړي تیر ورځ مشال راډیو ته ویل تختول شوی کارکونکي تیر سهار ټانک ته ورسېدل. د ویل دا کسان یې بې له شرطه له تختونکو خلاص کړي. البته دا ونه ویل چې دا مزدوران یې له کوم ځایه خلاص کړل. د دغې کسانو د تختونې ذمواري هم چا نه ومنلې. د قبایلي سیمې خیبر تعلیم ادارې چارواکي وایي په تیرو څو میاشتو کې د هغو سلګونه استادانو پر ضد اقدامات کړي دي چې خپل کار به یې سم نه کاوه. د تعلیم ادارې افسر محمد عتیق تیر ورځ مشال راډیو ته ویل تر اوسه یې د سرکاري سکولونو 14 استادان له دندو ګوښه کړي دي. عتیق زیاته کړه چې د 2018 زیږدیز کال د نظم و ضبط له قانون سره سم د اقدامات کړي دي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یو این سی آر وایي روان کال تر اوسه 55,000 رجسټر شوي افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. یو این سی آر تېره ورځ په یو بیان کې ویل د افغانان په خپله خوښه د ملګرو ملتونو په مرسته افغانستان ته تللي دي. بیان زیاتوي لا هم په پاکستان کې 15,000 رجسټر شوي او شاوخوا 10,000 نارجسټر شوي افغان کډوال اوسي. د خوست قومي مشرانو او دینی عالمانو له نړیوالې ټولنې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ او مرستو غوښتنه کړې. تېر تیر ورځ د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو ملاتړ په اړه یو غونډه ته د وینا پر مخ ته خو د پر وخت د خوست مجاهدینو شورا مشر مولوي سردار زدران وویل نړیوال ټولنه د افغان هوایي ځواک هم پیاوړی کړی
بلنی ټولنه باندې موږ غواړو چې زموږ امنیتی ځواکونه تجهیز کی هوایی ځواکونه تجهیز کی زمینی ځواکونه تجهیز کی خپل ملت باندې هم غواړو چې خپل نظام تر شا ته ودرېږي او د نظام د تقویت لپاره لسونه یو بل ته ورکړي
مشرانو او دینی عالمانو په خپل ویناګانو کې د امنیت وضع د خکولو باندې ټینګار ورکړ د لبنان د پلازمینی بیروت په جنوبی برخه کې په دوو ځانمرګو بریدونو کې لکتر لګه و تیرش کسان وژل شوي او لسلو زیات شوبل دي د پیښې ځای د لبنان شیعه حزب الله غورځنګ پیاوړی مرکز دی پولیس وایي دوه ځانمرګو بریدګرو په برجل برنجه سیمه کې د منصور مارکیټ او ان او سی کی په نوم یو دکان مخې ته دوه چاودنې وکړې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تیر ماښام تر پیښې وروسته د حملو ذمواري ومنله د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي واشنگتن لا هم په شام کې د کورنۍ جګړې ختمولو لپاره د ممکنه موافقې په لړ کې د شامي ولسمشر بشار الاسد راتلونکو په اړه له روسیې او ایران سره اختلافات لري تیر شپه په واشنگتن کې د امریکا سولې انسټیټیوټ په نوم د څېړنیز مرکز یوې غونډې ته د وینا پر مهال نو وړي وویل که اسد په واک کې پاتې شي نو نه سوله او نه هم د اسلامي دولت ډلې ماته ممکنه ده د ویل رښتینی انتقالي بهیر پرته په شام کې روانه څلور کلنۍ جګړه هیڅ کله نشي درېدی جانکاری دا څرګندونه پر داسې مهال کړی دی چې سبا په ویانا کې د شام سولې خبرو بل پړاو پیلېږي چې پکې د ولسو هیوادونو او درو نړیوالو ادارو استازي برخه اخلي ایران او روسیې د بشار الاسد ملاتړ هڅې زیاتې کړې دي دا خبرونه اوسم سراج زهیر د کرنسی یا اسعارو له بیو او د موسم له حال سره
نن د جمعې پورز د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سل پنځه روپۍ اتیا پیسې غستل کیږي او په یو سل شپږ روپۍ پنځه پیسې خرڅول کیږي یو پاوند په یو سل یو شپږ روپۍ شل پیسې او په یو سل یو شپږ روپۍ نوي پیسې یو یورو په یو سل څوارلس روپۍ او په یو سل څوارلس روپۍ پنځوس پیسې د متحده عرب امارات درهم پاتویش روپۍ اویا پیسې او پاتویش روپۍ پنځه نوي پیسې د سعودي عرب ریال پاتویش روپۍ او پاتویش روپۍ شل پیسې افغانی په یو روپۍ شپېته پیسې او په یو روپۍ دوه شپېته پیسې او دوه سوه یو اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او دوه سوه څلور اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم یولس او زیات نه زیات پنځه ویش بنو کې دولس او درویش او کوټه کې به کم نه کم شپږ او زیات نه زیات اتلس ډیګری سینټی ګریډ وي
اوریدونکو تاسو مشال راډیو ته غوږیاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اوري د پاکستان په سینټ کې ځنو اپوزیشن ګوندونو ویلي د غواخ په صورت کې بل حکومت سره دریږي د جمعیت علماء اسلام مشر ویلي د قبایلو راتلونکو په اړه د لول سپختنه وشي بلوچ بلتون پال سیاستوال وایي لا هم د بلوچستان ازادۍ پر دریځ ولاړ دی د خیبر تعلیم ادارې چارواکي وایي د ګڼو هغو استادانو پر ضد اقدامات کړي چې کار یې په سم ډول نه کاو
36 کسان موږ په یو یو آرډر کې ټرمینیټ کړي
د لسیزو پر نارمیو سربیره د افغانستان او پاکستان په پښتون میشته سیمو کې لوی غورځنګونه ولې نشته
دغه خپل پښتنو سیمو کې دغه خپل د پښتنې دي چې یو بل سره وایي د خلکو خبره هر پښتون خپل یو چاره
په خوست کې مشرانو له نړیوالې ټولنې د افغان ځواکونو مرستې غوښتنه کړې
دا موږ یې فیزو کونه موږ دغه مثال لري لکه کول څو طرفه دی و
شنو یو تبصره هم در خبرو له مشال رادیو سره وسی لومړی موضوع ته ورزو د پاکستان په سینټ کې د پیپلز او پښتونخوا ملي عوامي ګوندونو غړو ویلي چې د منتخب جمهوری حکومت ملاتړ کوي تیر مازیګر د سینټ غونډې ته د وینا پر مهال د پیپلز ګوند یو مشر اعتزاز احسن وویل د حکومت له کارکردګۍ نه هیله دی خو د هر ګواښ په صورت کې به ورسره ولاړ وي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د عثمان کاکړ تور پورې کړ چې د پاکستان رسنۍ د ناجمهوري طاقتونو مرسته کوي غونډې ته په وینا کې د پاکستان تحریک انصاف غړي نومان وزیر چې د پوځ عامه اړیکو دفتر آیس پی آر د هغه بیان ملاتړ وکړ چې پکې ویل شوی حکومت د حکومتداری خکړي تفصیل سراج زهیر راکوي
د پاکستان پیپلز پارٹی سینیٹر اعتزاز حسن اویل که څه هم حکومت نه اخله دی خو ریاستی ادارو ته دا حق نه دی ترلاسه چې د منتخب حکومت په حق له داسې بیان جاری کړي. د نوموړي په وینا که څه هم دی له حکومت د کارکردګۍ مایوسه دی خو بیا به هم دوی له حکومت سره ولاړ وي. اعتزاز حسن زیاته کړه چې دی ګوري تر اوسه یوازې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ګوند مشر محمود خان اچکزی له دوو ورځو راهیسې لګیا دی د پوز د بیان پر ضد آواز پورته کوي، خو په مسلم لیگ نون کی دومره جرأت نشته چې یو خبر وکړي. د پاکستان پیپلز پارٹی یو بل سینیټر فرحت الله بابر هم خپل بیان کې اوی چې دوه ورځې وړاندې د پوز د مشرانو او د وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ د اعلی پایې یو غونډه شوې وه، نو په هغه کې ولې پوز له حکومت سره دا خبره نه پورته کوله. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ په دې موقع په پاکستاني رسنو تور ولګوه او وی ویل چې پاکستاني رسنۍ د غیر جمهوري قوتونو مرسته کوي. د زیاته کړه چې د دې جمهوریت لپاره کام ډیری غټی قربانی ورکړي، باید چې حکومت د پارلیمان او د جمهوریت په معاملې باندې غلې پاتې نشي. غونډې ته د حکومتي ګوند سینیټر نیحال هاشمی خپل بیان کې په دې معاملې خبرې وکړي، خو د پوز نوم یې وانغست او وی ویل چې دوی ټولو ادارو ته پیغام لیږلی چې خپل حدودو کې دننه کار کوي. په دې موقع د پاکستان تحریک انصاف ګوند سینیټر نومان وزیر په اشاره کې د پوز د بیان تایید وکړو او وی ویل چې حکومت د معاشي پرمختګ او د فاټا په باب لک چې کومې وعده کړې وي هغه نه دی پوره کړي. د ذکر ده د تیر چهارشنبې په ورځ د پوز د مشر جنرال لاهل شریف په مشرۍ کې د کور کمانډرانو غونډه شوې وه چې پکې یې حکومت ته ویلي وو د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان د نور موثره او کامیاب جوړولو لپاره باید چې حکومت سنجیده او کوټلي ګامونه پورته کړي او په فاټا کې اصلاحات وکړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له تیرو څو ورځو راهیسې د پاکستان په رسنیو کې د ملکي حکومت او پوځ ترمنځ پر یو شمیر چارو د اختلافاتو خبرونه خپریږي. د پاکستان له آئین سره سم پوځ د حکومت تر لاس لاندې اداره ده، خو په عملي ډول پوځ د هیواد د واک یا طاقت تر ټولو لویه سرچینه ګڼل کیږي چې د یو شمیر تګلارو پر جوړولو څرګند اغیز لري. په دې وروستیو کې لیدل شوي چې پوځ ځینې داسې کارونه وکړل چې د کولو قانوني واک یې له منتخب حکومت سره و. احمد شاه اعظمی په پاکستان کې د پوځ او حکومت د اختیاراتو او د دواړو ترمنځ د اړیکو په اړه دا راپورټ جوړ کړی.
وروسته له هغه چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف وویل چې په هیواد کې د ترهګرۍ د له منځه وړلو او د وسلوالو په ضد په عملیاتو کې د بریالیتوب لپاره ضروري ده چې حکومت انتظامی چارې شي کړي، یو شمیر سیاسي کړیو د نوموړي دا بیان له آئین سره په ټکر کې وباله. د دوی په وینا د حکومت تر لاس لاندې یوه اداره نسي کولی چې پر حکومت نیوکې وکړي او هغه ته د ښې حکومتدارۍ غږ وکړي، بلکې دا د حکومت کار دی چې ادارو ته د ګړندي او مؤثره کار کولو امر وکړي. په پاکستان کې د سیاسي او دفاعي چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې پوز د خپل نوم شکولو لپاره دا ډول بیانونه ورکوي.
امیج کو اس طرح سے بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ عوام کو یہی لگے کہ
پوز خپل نوم تر حقیقت زیات ښکولو هڅه کوي چې دا ډول ولس ته څرګنده کړي چې پوز تر ټولو زیات اغیزناک اداره ده. که څه هم په حکومت کې ستونزې شته، خو دا خبره صحیح نه ده چې ټول ښه کارونه د پوز په خپله پله کې واچوي او خراب کارونه د سیاسي ګوندونو په پله کې. دا یوازې د پوز لخوا د خپل سیاسي قد جګولو یوه هڅه ده.
د پاکستان د پوز پخوانی افسر بریګیډیر صاد محمد خان بیا وایي چې حکومت په ځینو څانګو کې شکارونه نه دي کړي، خو نوموړی د پاکستاني پوز او حکومت په اړه وایي چې په عمومي توګه ټولې ادارې د حکومت تر لاس لاندې وي، خو په دې هیواد کې په عملي ډول بل څه کیږي.
اصولی طور باندې دا صحیح نه ده چې یو ځان له اداره خي یا د حکومت چې کوم پالیسي دی هغه سره څنګه د اختلاف لري. خو د دې یو پس منظر دی چې پاکستان کې فوج حکومت باندې هم قابض پاتې شوی دی او هغه په وجه باندې لوگوں ته ځان یو داسې طاقت غني چې هغه د پاکستان سیاسي چارو کې اواز لري او مداخلت لري. بل دا چې کوم د سیاسي حکومت ته نو دی کې هغه کیپاسټی نشته، هغه قابلیت پکې نشته دی چې د مسلو یو حل راو باسي.
په پاکستان کې یو شمیر شنونکي پر پوز هم نیوکه کوي او وایي چې د دوی کارکردګي هم شنه ده. ډاکټر عائشه صدیقه وایي په شمالي وزیرستان کې د ضربیاز عملیاتو پیلولو اوږده موده وروسته په بډبیره کې برید د دوی پر کارکردګي پښتنه راپورته کوي.
ابھی تک تو ہمیں یہی بتایا جا رہا تھا, پتا چل رہا تھا کہ سب کچھ جو کر رہی ہے وہ تو فوج کر رہی ہے.
تروسہ خمونگ تا داویل کے دل چار صدا پوز لخوا پر مخوڑل کی گی. ہر خکار پوز کبھی او ہر زائے راہیل شریفہ دا مننے ٹکی تر سرگو کی گی. نوکو چرے پوز دمرا کنٹرول لری بیا خود ترگرے پر زد دا قومی ایکشن پلان دا ناکام مسئولیتوں دا پوز دے. دا لشکر طیبہ پشان یو شمیر داسی غیر قانونی گرزول شوی ڈلشتا چی دا پوز سٹریٹیجیکی ملگری دی او پر اغوی دا لاس پورتا کولو اجازہ نشتا. نو پدا سی حالاتو کے ٹول مسئولیت دا سیاست دانانو پر اگو اچول سم خبرہ ندا.
په پاکستان کې یو شمېر شنونکي په دې اندي چې دا لومړی ځل نه دی چې پوز په ډاګه پر ولسی حکومت نیوکه کړي او ځان یې تر هغه ښه وړاندې کړی دی, بلکې تر دې وړاندې هم پوز وخت په وخت په ولس کې ځان د یو خپلواکې ادارې په توګه د ښه معرفي کولو هڅه کړې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي د قبایلی سیمو یو لوی جرګې ویلي چې د هغو سیمو آئینی او قانوني حیثیت بدلولو په اړه د پریکړې ترټو تړلو دروازو شاته نه کیږي. نوموړي تیر مازیګر په پېښور کې د قبایلی سیمو په اړه تر یوې جرګې وروسته مشال راډیو ته وویل دا یو د پاکستان له وزیر اعظم سره خبرې کوي چې د قبایلی سیمو راتلونکي په اړه د هغو سیمو له ولس سره مشوره وکړي. مولانا فضل الرحمن وویل هغه وخت به ومني چې په قبایلی سیمو کې سوله راغلي چې بې کوره کړل شي وي خپلو کلیو ته ورستانه کړل شي. غلام غوث معلومات راکوي.
د قبایلی جرګې د دې پریکړې په اړه مولانا فضل الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې هغه به د قبایلو د مستقبل آئینی حیثیت په اړه د قبایلی جرګې وړاندیزونه وزیر اعظم نواز شریف ته وړاندې کوي.
ولې خلک راووتل او داسې صورتحال جوړې چې په ډرنګ رومونو کې که فیصله کیږي او په قبایلو مستقبل باندې مسلط کیږي دا رجحان دے جرگ فوق نہ کر ماں تے دہ سلاشے وزیر اعظم سر پتہ خبر ہو کہ آپ پڑھے رول ادا کی صبح سر اعظم کے مستقل صبح جوڑ کے زور اسٹیٹس برقرار اساتے جی ہر ایک اصلاحات کے سیاسی ڈاکٹر تجاویز دی وزیر اعظم سر تو بخود نگرانے کے لیے اتفاق رہے کوشش ہوگا جو پارلیمنٹ کے یہ متفقہ سے رہے بولے وہ یہ قوم سرا چھگا یو جو پاکستان سے فارغ قربانیاں دی افغانستان سرا وابستہ علاقہ اور اگر باوجود دی پاکستان سرا وفاداریاں نے دنیا تسلیم کری دی تیاری کے ساتھ پکا رانا کے فیصلے پکار دی.
مولانا فضل الرحمن مشال ریڈیو سرا پخبر و اترو کی دا ہم ویل چې قبایل بهلا د امن راوستلو داوی رښتینی وګڼي چې ټول بې کور شوی قبایل خپل سیمو ته واپس شي.
دا جرګه چې 2012 نه کار کوي او په دې کې تمام قبایل شریک دي, قومی جماعتونو, مذہبی جماعتونو, قوم پرستانو, لیفٹسٹ, رائٹسٹ, سنٹرسٹ, تمام دا ضرور غواړي چې په قبایلو کې امن راوځي. امن دانه چې تو وایي چې علاقې کلیئر شي نه
د حکومتداری د خکولو په لړ کې د پاکستان د پوز د مطبوعاتي ادارې ISPR د بیان رستو په پاکستان کې د راپریدلي تودو بحثونو په لړ کې مولانا فضل الرحمن مشال ریډیو ته وایي
پوز ته یو ٹاسک حوالہ شوائے دا یو ذمہواری سپارل شوائے دا چھے تاسو با امن باوتا دہشتگردی با ختم ہو. لہٰذا کچھر دے ہوئی پا ذہن کے دا خبر رازی چھے دا دا کمزور یعنی دا دا قیام امن پر لارے کے رکاوٹ تھی یا اپریشنن پر لارے کے رکاوٹ تھی دہشتگردی دے پیدا کول سبب گرزی اور حقی نشاندی ہی اکڑی دا حکومت پر حقی خبر کڑے دا دا حکومت کے ہمیشہ دے پاس دے مشاورت نظام روانی نو دا خونو دا چھے صرف پریس کے دا خبر کڑے دا ما خلال چھے ہوئی میٹنگ ہو سر کڑے دا 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 خبر پر مشاورت سر راوست دا خبر خبر ہے چھ مونگ وایو چھ آدھی اداروں تر من دی مشاورت نو طرح تعبیر کی مونگ ہا ولی سادم یا خدا غرام مانی پیش ہو
دا مولانا فضل الرحمن پا مشارعی دا قبائلی مشارانو دا جرگا پا دا سی حال کی تر سر شوا چھ دا قبائلی سیمو دا مستقبل دا آئینی حیثیت پارا مرکزی حکومت یو کمیٹی هم جوڑا کری دا غلام غوث مشال ریڈیو پیخور.
دا مشال ریڈیو دا
بلوچ بلتون پال سیاستوال برحمد اغ بوکټی وایي له پاکستانی پوځ پرته بل له هیڅ سره خبرو اترو ته تیار نه دی. برحمد اغ بوکټی له مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي د بلوچستان له اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ سره یې لیدلی خو ورسره هیڅ رسمي خبرې نه دي کړې. پر دې موضوع تفصیل د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې.
پنځه دیرش کلن برامداغ بوکټي د جنرال مشرف په واکمنۍ کې د وژل سوي یو بلوڅ مشر نواب اکبر خان بوکټي لمسی دی او دا وخت په سویټزرلینډ کې د جلاوطنۍ ژوند کوي. نوموړی د بلوڅان ریپبلیکن ګوند مشر دی او ویل کېږي چې له پاکستاني پوځ سره په جګړه کې ښکېلې وسلوالې ډلې بلوچستان ریپبلیکن آرمی هم چلوي. خو له مشال لیډو سره په ځانګړې مرکه کې برامداغ بوکټي دا وکړه چې د ده له یادې ډلې سره هیڅ تعلق نشته. په داسې حال کې چې د بلوچستان حکومت د پردې شاته له وسلوالو ډلو او نورو بیلتون غوښتونکو مشرانو سره خبرې اترې شروع کړي، برامداغ بوکټي وایي بې له فوجه له هیچ چا سره مذاکراتو ته تیار نه دی.
زما ستونزه دا وخت له پاکستاني پوځ او اسټابلیشمنت سره ده چې نه یوازې د بلوچستان بلکې د ټول پاکستان مهمې چارې کنټرولوي. تر څو چې دوی خپل سوچ نوی بدل کړی او پر دې خبره نوی سلا شوي چې په بلوچستان کې پوځي عملیات ختم او د خبرو اترو عمل شروع شي، نو زما په فکر له نورو خلکو سره د خبرو کولو هیڅ ګټه نشته.
تیر ورځ د بلوچستان واکمن ګوند نېشنل پارټۍ یو مشر د نوم نشودو په شرط مشال ریډیو ته ویلو چې برامداغ بوکټي د پردې شاته خبرو کې د آزاد بلوچستان له غوښتنې پر شا سوی دی. خو نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې د لا تر اوسه له چا سره هیڅ رسمي مذاکرات نه دي کړي او که چېرته خبرې اترې کېږي په هغه کې به د آزاد بلوچستان ایجنډا شامل وي.
زموږ چې پخوا کومه ایجنډا وه هغه نن هم ده او هغه د بلوچستان مکمله ازادي ده. او یو وخت خو موږ دا غوښتنه هم کړې وه چې ټول پښتنه یا ریفرندم دی وشي چې خلک ووایي دوی له پاکستان سره اوسېدل غواړي یا غواړي چې ورڅخه بیل شي.
د مرکې پر مهال برامداغ بوکټي په لومړي ځل په ډاګه کړه چې شاوخوا شپږ کاله مخکې د پاکستاني فوج پخوانی مشر جنرال کیانی ورور دته د مذاکراتو وړاندیز کړی و.
د جنرال کیانی صاحب د ورور پیغام راغلی و چې ویل یې که تاسو غواړئ نو موږ به یو رول ولوبوو او دا مسأله به حل کړو. د دوی پیغام دا و چې تاسو هر څه غواړئ موږ یې منلو ته تیار یو، خو بغیر د بلوچستان ازادۍ له غوښتنې. ما هغه وخت هم ورته وویل چې تاسو راشئ کینئ، خو موږ له هیچا سره پټ په پټه نه کینو او نه هم خبرې کوو. خبرې به په ډاګه کوو، خو بیا له هغه وروسته د هغوی پیغام رانغی.
په بلوچستان کې د نواب اکبر خان بوکټي تر وژنې وروسته ځینو بلوچ ملتپالو له پاکستان څخه د بیلیدو وسواله مبارزه پیل کړې وه او له هغه راوروسته په دې صوبه کې امنیتي وضع زیاته خرابه سوې ده. اسلام آباد تور لګوي چې د دې شاته د هند او افغانستان لاس دی، خو دواړه هیوادونه دا تور ردوي.
دا مشال ریډیو ده.
د جنوبی وزیرستان سلګونو اوسیدونکو له خپلو کلیو تر ټانک لاریون کړی او د پولیټیکل ایجنټ دفتر مخې ته مظاهره کړې ده. خلکو تیر ورځ مشال راډیو ته ویل چې ورسره حکومت وعده کړې وه چې په عملیاتو کې د دوی د مرګ ژوبلو او کورونو ړنګېدو تاوان به ورکوي، خو په بیا بیا دا عمل ځنډوي. تفصیل د سیلاب مسعود په رپورټ کې.
د شپږم په ورځ د سولي وزیرستان تحصیل سره روغه د مختلفو سیمو نه په سلګونو مسعود قبایلیانو د ټانک په لوري لاریون او د پولیټیکل ایجنټ کمپاؤنډ په مخامخي احتجاجي مظاهره وکړله. دغو قبایلیانو غوښتنه کوله چې د طالبانو په خلاف د رای نجات پوځي عملیاتو په دوران کښې د ړنګو کورونو د موضع سره دوی ته د وژلیو پر ارژلیو قبایلیانو پور زرکی ورکړلی شي. په دغامو کې موجود ملک امیرزی کې بدخیل مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
میږ په دې مشکلات باندې راغلي دي چې د میږ درې وره سر به وشوه د میلې د ړنګولې، خو د یوې ساپېرې میږ ته د هېڅ ریزټ پته نه لګي چې ودره دی رکاوي نه رکاوي. ویس میږ د مجبورۍ د وجې نه دوه درې سوه خلک راغلي دي، دا پولیټیکل ته به راونی چې د میږ ږغ واوروي او دی د میږ سره امداد وکړو روی هڅوي طریقه کار یې وکړو چې نه وي
بار بار په ټی وی میش اور وی چې درا درا پنټي ورکا او میش تا د وسا پر ایواری پهلیا ملاو نه دو او میش دا یی چې میش تا ری په پزر نظر ملاو شي بس میش پاپشي وی لوري کداری په ملاو شي به میش پاپشه راون شي او ژمای راون دی ورینا راون دی د میسر هیڅ اسباب نشتا. او بل خبره یور وزیرستان میش په جنگ باندې پریاس دور د دکندرونه کارزادو روبنده کړي ټیارنم ځینې کړي دي یو کارزاوړ ینه دور پرېږدي میجو و بل وطن ته اجرا ځینې کوي
د سپین کیرغ زی غاڼې کلی سره تعلق لارون کی یو بل قبایلی زمان شنګي زیات کړه
احتجاج کوي احتجاج په تور باندې غلی چې میر خبر اوی سفر څوک ور وینا دی وی سفر دی میر دی یو مړی دی بچی دی کام دی ستر دی شد دی نر دی زخمی هیڅ قسم موضوع دوم ملاو شوی لہذا امیر دا اپیل کوي کنه چې امیر کوم حقوق د حکومت پاکستان سره دی کنه ادمی ست ملاو شي همیشه د پورا مشال ریډیو بار بار د میر چې کوم الفاظ دی کنه دنیا تر سوال دی میر دغه ډیره شکریا ادا کوي
د قبایلانو د دغه احتجاج غوښتنو نامه چې د فاټا سیکرټریټ د آر آر یو څنګه ایجنسی رابطه کار افسر فیصل برکی خبر کا غوی وویل
دا هاوسینګ سروي چې کړی و میرا انډر سپرویژن شوی و نو پداش دغه دوه چې دغه خلک چې کوم پیسې دي دغه رغولی دي او خلک ته ان شاء الله ملاویږي خامخا چې کوم پیراکور تباده یختو 4 لک روپے ملاویږي چې کوم پارشلی د یختو خپل 1 لک سم ملاویږي او دا خلک ته دغه تسلی او کوم پیسې رغولی دي خو چې موږ د خپل د ډاکومنټس وکسي چې د کاغذ صحیح ډکه شوی دي وکنه یو دا پروسس پیراشي ان شاء الله پیسې به ضرورت ملاویږي
دغه قبایلانو دا غره هم وکړه چې کده دوی غشتنه نور وزن ردا دوی به بیا خپل احتجاج ته مخشه دوام ورکړي سیلاب مسعود مشال ریډیو ټانک
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګري جوړولی شئ
د فیسبوک پته دا وی او ای ډی وا
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ډی وا
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو
اوریدونکو دا مو د ډیور رادیو خبرتیا واورید دا محل تاسو مشال رادیو ته غوږی اس موږ په منځنۍ صفه شپږ سوه یوشت کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري لته سره سره ک تاسو خبرې خبرونه شننې تبصرې او لدی سره سره ویډیوګانې کتل غواړې نو ل ویب سټ سره تاسو د فیسبوک پاڼې ته چورشي ایم ای اس ایچ ای ایل آر ای ډی آی او ولیکئ زوک پاڼه خوخه کړئ نو هرڅه ترلاسه کولای شئ عملته ورسره تاسو دا هم کولای شئ چې په ټوئیټر باندې موږ تعقیب کړئ یا فالو مو کړئ نو تازه خبرونه ترلاسه کولای شئ د قبایلی سیمې خیبر تعلیم ادارې چارواکي وایي د سرکاري سکولونو هغه استادان یې لدن وګخه کړی دي چې لمیاشتو میاشتو په ښوونځیو ته نتلل دوی وایي ځینې داسې استادان هم ول چې مړه شوي ول خو کورنیو به یې تنخواه اخیسته فرهاد شینواری معلومات راکوي
د خیبر جنسی د تعلیم محکمه چارواکي وای چې دوی د جنسی په سرکاري سکولونو کې اصلاحات پیل کړي دي او د تیرې اوږدې مودې راهیسې غیر حاضر استادان د خپلو نوکرایونه لري کړي دي په دې حقله د خیبر جنسی ایجوکیشن آفیسر محمد عتیق مشال ریډیو توای
36 کسان مونږ په یو یو آرډر کې سنگل آرډر کې ټرمینیټ کړي دي ګنه په دې کې مونږ چې کوم ابراډ خلقو بار ملکونو کې نستو تنخواګانې بدل تاخستی هغه د قوانینو دلاندې راوسته چې کوم مړو کسانو به تنخواګانې اخستی وونه په هغه تنخواګانې مو بند کې او قانوني کاروایي مې شروع کړي او استادانو ماجر ک نو ما په باندې چې کوم تادیبي کاروایي دي د 2011 چې کوم افیشنسي اند ډیسپلین رول دی لغوی دلاندې کوم یو سړی وو ورج سکول ته لاړ نشي کوم استاد نو داغه خلاف ته کاروایي کولې شي نو د دې دلاندې مونږ کار وینو کې په سونو کسانم ټرمینیټ ک ریورټم ک ډیسمیسم ک
نو موډي زیات کړه چې دوی وخت په وخت د بیلابلو سرکاري سکولونو موائنه کوي او د اصلاحاتو سره به په خیبر جنسی کې د تعلیم شرحه لوړ شي او سکولونه به یو ځل بیا په سمتوګه فعال شي خو بیا د خیبر جنسی د جمرو دی اوسیدونکو ظاهر شاه پر دی وای چې باید د جنسی لری پروتو سکولونو حال هم
مکمل نشتا بل استادان بگی نشتا دی وجه نه سټوډنټانو مونږ ته وای چې مونږ ته مکمل کورس نه پڑھويږي نه څوک دوره کوي نه ایجوکیشن مالزي نه پکارداري چې غټ افسران چې کوم دی دوی د ایجوکیشن افسران دی دا راشي او دوی لکه دوري کوي دوی ته کوم استونزې دی په یو سکول کې نه لټرین شته نه د سکول صفه وبښتا ګنده وبس کې پزمکه یخنی نه ستوي پکارد چې زموږ خلک دی لکه دوري کوي
او د باړي سلیم الرحمن پردیپ په دې حقله وویل
خبره دا چې کپ میدانی علاقو کې ایجوکیشن ډپارټمنټ دورې کوي نو دا ودا سي خلک رسیدي شي موږ دونه د غختنه چې کوم غریزو علاقو کې کوم سکولونه دغه حالت انتهایی خراب دی هغه سره استادانو ډیپټیان هم نه کوي بل د هغوی چې کوم فرنیچر دی هغه سهولتونه نشته بازار زخه خیل ده کم شلمان ده لوی شلمان ده دوی داسې لکې دي چې د خاریانه ډېرې په سایډ پرتې دي غریزې علاقو کې موږ دوی نه دا غوښتنه هم ده چې دوی په کار ده چې کوم په غریزو علاقو کې کوم سکولونه دي د هغوی دورې وکړي
د خیبر جنسی د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی به په دې سیمه کې د تعلیمي اصلاحاتو سره سره ټول وران شوي سکولونه هم بیا جوړوي او موجوده سکولونو ته به یو شمېر اسانتیاوې ورکوي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر جنسی
دا مشال ریډیو ده
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست په پیښور کې 12 نیمه او په کابل کې 12 بجې شوې د خبرونو لنډیز د پاکستان پیپلز ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند ویلي د غواخونو په صورت کې بعد منتخب جمهوریت حکومت ملاتړ کوي تیر مازیګر د سېنات غونډې ته د وینا پر مهال د پیپلز ګوند یو مشر اعتزاز حسن ویل د حکومت لکار کړدګي نه لې د خو اپوزیشن ورسره ولاړ دی د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي د قبایلی سیمو په اړه د تړلو دروازو شاته پریکړې نه کیږي بلکې لولس د پښتنه وشي ځکه چې همدا د خلکو فخر نه موړي د خبره تیر ورځ تر یوې جرګې وروسته له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال وکړه بلوچ بلتونپال سیاستوال براحمداغ بوکټی وایي له پاکستانی پوځ پرته بل له چا سره خبرو اترو ته تیار نه دی د خبره نو موړي تیر ورځ له مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وکړه د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر اسلام وای د سړک جوړونې 22 تختول شوی کارکونکو له تختونکو خلاص کړی دي چې تیر سهار ټانک ته رسیدلی دي دغه کسانو د تختونې ځمواري چانه منلې د قبایلی سیمې خیبر تعلیم ادارې چارواکي وای په 1300 میاشتو کې د هغو سلګونو استادانو پر ضد اقدامات کړی دي چې خپل کار به سم نه کاوه د تعلیم ادارې افسر محمد عتیق 13 ورځې مشال رډو پیول تر اوسه د سرکاري سکولونو شپږ ډیر شو استادان لدند وګخه کړی دي په پاکستان کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو ان سی آر 13 ورځ وویل روان کال تر اوسه شپږ 50,000 رجستر شوی افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شوی دي د خوست قومي مشرانو او دینی عالمانو نړیوال ټولنې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ او مرستو غوښتنه کړې ده د لبنان د پلازمینې په بیروت په جنوب کې په دوو ځانمرګو بریدونو کې لکتر لګه و ډیر کسان وژل شوی او لسلو زیات ژوبل دي د دغه برید پړه اسلامی دولت وسلوال ډلې منل ده د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویګا ویل واشنگتن لا هم په شام کې د کورنۍ جګړې ختمولو لپاره د ممکنه موافقې په لړ کې د شامی ولسمشر بشار الاسد راتلونکو پاړه له روسیې او ایران سره اختلافات لري او اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریالې رابی اکرم خان د پاکستان نننې ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې
جنگ ورځپاڼه خپلې درې کلی کې د چهارشنبه په ماښام د وفاقي حکومت ترجمان له اړخه جاری کړی شوی بیان نه ظاهریږي چې دا د پاکستان پوز د مطبوعاتو د څانګې ISPR له اړخه جاری کړی شوی بیان په جواب کې ورکړی شوی دی ادارې وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې د ریاست ټولې آئینی ادارې د یو نظام برخه ده او د دې د دایرې کار په آئین کې وضاحت شوی دی د ادارې په وینا فوج د ترهګرۍ مخنیوي لپاره خپل ښه کردار ادا کړی دی خو دا خبره هم د نظر نه ده ویسر په کار چې موجوده حکومت دې لپاره سیاسي اتفاقي رائے پیدا کړه او د صوبایي حکومتونو کومک هم حاصل کړی دی ادارې مخکلي کې دا خبره واضحه ده چې ترهګرۍ خلاف جنگ کې کمی کامیابیانی چې تر اوسه پورې ترلاسه شوې دي نو داغه د حاصل لپاره په لویه پیمانه هماهنګي ضروری و او دا کامیابیانی مستحکم جوړولو مرحله ده نو په دې برخه کې هم ښه کار کول پکار دي ادارې وایي مهمه خبره دا ده چې آئینی ادارو معاملات که د آئین دننه وي نو دا نظام بروان وي او کارکردګي به هم ښه وي خو چې کله په ادارو کې د اختلافاتو تاثر مخې ته راځي نو ملک دشمنه طاقتونه د داسې موقعو نه فایده اچوي ادارې اخیر کلي کې خبره پوره یقین سره ویل کې دی شي چې زموږ ادارو کې به هغه غلط فهمي نه پیدا کیږي د سې امکان چې ځینې هلکې ظاهروي ودت ورسپانه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف خصوصي مرستیال طارق فاطمی ویل دي چې افغانستان کې امن د ټولو سیمو د ثبات لپاره مهم دی او پاکستان افغانستان سره تعمیري او د خپل منسي باور په اساس د اړیکو خواهش لري ادارې مخکې لیکي پاکستانی چارواکو سوزل ویل دي چې اغوی به افغانستان کې امن او ثبات لپاره خپل مرسته جاری ساتي ځکه چې افغانستان کې امن په خپل د پاکستان د امن او سلامت سلامتی لپاره ضروری دی. ادارې زیاتوي چې افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو اترو عمل ځنډیدونه پس هم پاکستانی چارواکو د خبرو اترو عمل د بیا پیل کولو غږ کړی دی، خو تر دې مهال د پاکستان وړاندیز ته سم جواب نه دی ویلی شوی. ادارې په وینا افغانستان کې د ناکرارۍ او بدامنۍ د وضعیت بد اغېز نیغ په نیغه په پاکستان کېږي. افغانستان حکومت ته پکار دی چې خپل رویه کې مثبت بدلون راولي، او کچېرې افغانستان کې په حقیقي توګه امن راوستو کې پاکستان سره که ممکن مرستې کولی شي، نو باید د دې ډاډګیرنه وکړي او د جګړو د اور څخه افغان ولس محفوظ جوړولو لپاره د خبرو اترو د لارې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره خپلې هڅې توندې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوال بانک په خپل راپور یو راپورټ کې د پاکستان اقتصادي حالات ته کتنه کړې او وايي هغه هیواد د اقتصادي ودې لوري ته روان دی. بلخو فارن پالیسی مجلې د افغانستان انتخاباتي کمیشن هغه وړاندیزونه څېړلي چې د انتخاباتي عمل په اړه یې کړې دي. د دوړ لیکونو مهمه برخه ملیحا میرزاده اوروي.
د نړیوال بانک رپورت وایي چې په پاکستان کې روان مالی کال د مجموعي ملکی پیداوار سره به 3.5% ته اوخیږي، او په راتلونکي مالی کال یعنی 2018-2019 کې به دغه شرح 3.8 وي. رپورت په پاکستان کې د خدماتو یا سرویسز شعبه کې د قوي ودې او په صنعت کې د لږ خوالي خبره کوي. په پاکستان کې د ادارې مشر وایي د پاکستان په مجموعي معاشي حالاتو کې بهتري راغلې ده. دی وایي تر ډېر حده په ملک کې د اقتصادي استحکام د بحالېدلو پس اوس پاکستان په ترقیاتي منصوبه او دغې په نتیجو توجه ورکول شي. دغه په خبره له نورو هیوادونو سره په یوه کچه د سیالي کولو لپاره دا ډېره ضروري ده چې د اصلاحاتو بل پړاو عملي کړل شي. د دې تر څنګ نوموړې په ولسي او شخصي کچه سرمایه کاری هم ډېره ضروري بولي. په رپورټ کې هغه وجه بیان شوي دي چې ولې په پاکستان کې سرمایه کاری کمه ده. اداره وایي په مالی چارو کې د ځینو محدودیتونو له امله حکومت نشي کولی چې په ولسي کچه ضروري سرمایه کاری وکړي. بلخو د سرمایه کاری کمزور فضا په شخصي سرمایه کاری منفي اثر پرې باسي. ورلد بانک په ملک کې د کمې سرمایه کاری یو بل وجه کم کورنۍ بچت ښایي چې د مجموعي پیداوار 10% نه کم جوړیږي. په جنوبي ایشیا کې د دې اوس درجه 25 ده. بلخو فورن پالیسی مجللې کې د روان کال د اګست په 13 نیټه د افغانستان د انتخاباتو اصلاحاتي کمیشن د ډېرې مودې تر ځنډ وروسته افغان حکومت ته په انتخاباتي عمل کې د اصلاحاتو دوه وړاندیزونه ورکړل. په دغو کې یو وړاندیز هغو دوو غړو ورکړ چې وروسته د مایوسۍ له امله له کمیشنه بایکاټ کړ. بل تجویز بیا د کمیشن نورو پاتې غړو ورکړ. مجللې کې کسان مخې ته ایښودل شوي ټول 11 تجویزونه د غور وړ دي، خو په دې کې دوه ته باید خاصه توجه ورکړل شي چې یوه غوښتنه پکې د واحد ووټ ورکونکو ځلې ټاکل دي. په دې کې بله د مخلوط متناسب نمایندګۍ نظام غوښتنه ده چې د پارلمان د 2.5 چوکو په دریو کې یوه حصه سیاسي ګوندونو ته ورکوي، او باقي پاتې په دریو کې دوه برخې د اقلیتونو په ګډون آزاد امیدوارانو ته ورکوي. په دې کې د کوچیانو لپاره د 10 سیټونو، د ښځو لپاره 8 او هندوانو ته د یوې چوکۍ د ورکولو خبره شوې ده. اژانس لیکي د وړاندیز سره سم د سیاسي ګوندونو د چوکو لپاره به ټول هیواد په لویه پیمانه یوه واحده حل کوي. ټول افغان وګړي به د 2.5 چوکو لپاره رای ورکوي. د پاتې سیټونو په دریو کې دوه برخې لپاره بهر افغان وګړي کولی شي چې په خپل متعلقه ضلع کې امیدوارانو ته یو ووټ ورکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په ترکیه کې د افغانستان سفیر وایي د هغو 22 افغانانو موندلو هڅه کوي چې په هغه هیواد کې ورک شوي دي. امان الله جهون وایي د افغانان له قانوني عمره واړه دي او په یو کیمپ کې میشتول چې څه موده مخکې تښتېدلې دي. د په وینا د کډوال له 12 تر 18 کلونو پورې عمرونه لري. تفصیل اسمت ساروان راکوي.
د سش کال په اپریل میاش کې د ازمیر ښار په کوڅو کې یو شکم عمر افغانان و موندل شول چې په ترکیه کې د هستوګنې قانوني استاد نه درلودل. دوی د ترکیې له قانون سره سم چې تر قانوني عمر کرشان جلا کم تلیشي د شیګلر په نوم کم ته واستول شول. د ترکیې رسنیو د راپور له مخې دوی د جولای په 28 د یو لنډ سفر لپاره له کمپ د وتلو اجازه وغوښته، خو بیرته کمپ ته ونه ګرځیدل. په انقره کې د افغانستان سفیر امان الله جیهون تاییدوي چې یوشت افغان زلمکی له کمپ تښتیدلي او د هغو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د افغانستان یوشت تنه ماشومان چې ویل کېږي تر قانوني عمر کشران دي، د جون او جولای په میاشتو کې له یوه کمپ یا لاګر څخه تښتیدلي او یا ورک شوي دي. کله چې دوی له لاګره وتښتیدل معنا یې دا ده چې بل ځای تللي. دوی غواړي اروپا او نورو مهاجر منونکو هیوادونو ته لاړ شي. دا خبره روانه اونۍ د ترکیې په رسنیو کې خپور شو او په تیرو دوو ورځو کې لا ډېر منعکس شو چې د ترکیې څارنوالۍ وویل د یویشت افغان زلمکیو د موندلو لپاره هڅې پراخې شوي او غواړي چې له دغو ماشومانو څخه د هر ډول ناوړه استفادې مخه ونیسي. د ترکیې خبر ترک ورځپاڼې ویلي چې ځینې فعالان انتقاد کوي چې حسینه داعش د ماشومان خپلې جګړې ته جذب کړي وي او یا د انسان د بدن د غړیو قاچاقبرانو ته په لاس ورغلي وي. په ترکیه کې د افغانستان سفیر هم ورته اندېښنه لري. وایي دا تشویشونه شته. څو میاشتې پخوا یوه کورنۍ وه چې د انسان د بدن قاچاقبرو د بلغاریا او ترکیې ترمنځ یوه ځنګله ته وړې وه. هغوی ووژل او د بدن غړي یې ترې یووړل. اکثر افغانان اروپا ته د تګ لپاره ترکیې ته ځانونه رسوي. هغوی وروسته نه پوهیږي چې قاچاقبر ورسره څه کوي. په سلګونو اوبو وړي او یو شمېر هم د انساني غړیو د قاچاقبرو په لومو کې ایسار شوي دي.
د اسمت ساروان رپورت مورد افغانستان په زابل ولایت کې د وو کسانو تر وژنې وروسته په کابل کې لوی مظاهره وشوې چې پکې زیاتره ګډونوال هزارګان ول. په پاکستان کې هم چې پر هزارګان او اهل تشیع او بریدونه شوې دي نو هغوی لوی مظاهره کړې دي. دا ډول مظاهره او احتجاجونه د څخ کارندوی کوي او څه ګټه لري. همدارس د لسیزو پر نام نه او سربیره په افغانستان او پاکستان کې د ولسونو په سطحه لوی غورځنګونه یا تحریکونه ولینې لیدل کیږي. د دې پوښتنو جواب په دې رپورت کې. په زابل ولایت کې چې وسلوالو و کسانو وژل نو د چهارشنبې یا شورو پر ورځ په کابل کې زرګونه کسانو چې اکثریت هزارګان ول مظاهره وکړي او د ولسمشر تر دفتره یې لاروین وکړ. په تیرو وختونو کې چې په کوټه کې هم پر هزارګانو حمله شوې دي نو دوی له مظاهرو سره سره اوږدې احتجاجي ناستې هم کړې دي. پښتنه دا ده چې په کابل کې د هزارګانو او نورو افغانانو ورستۍ لاروین او مظاهره د څه ښکارندوی کوي. د کابل پوهنتون سیاسياتو او حقوق څانګې استاد نصر الله ستانکزی وایي دا مظاهره د تیرو دوو لسیزو د ورژنو زد یو خبرګون دی.
اول دا چې د هغه اوړو اقداماتو چې په تیرو در بیسو کلو کې په افغانستان کې مختلفو نمونه افغانان وژل شوی دغه په وړاندې د لوی پرګنو د حساسیت نشته. بل هغه نارضایتي او خفګان چې دغه خلک د دولت په اقداماتو نه لري دی بل مثلا دریم هغه جدي خبرګون چې د داعش او نورو اکستریمیستو او افراطي ډلو په وړاندې خلقی دا څو مسلې کې د شي په دغه شریکي
په پیښور کې د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وای مظاهره د محکوم او ځپل شوی خلکو د زړونو आवाज وی.
احتجاج یا مظاهره خو د یو سوي زړه आवाज انسان مجبور شي چې اصله کونه تروزی مظاهره او کی هغه ملکونه چې په کم کې بنیادی انساني حقوق کې پاتې هو دا سلفي صد نتیجه ورکړي. زمنګ په شان بدبخته علاقه کې خو دا انا من نتیجه نه ورکړي ځکه زمن د بر حکمرانان د لاندې غریب او مظلوم محکوم ولس فریادونه ته خوږ نه دي. البته خو د دې د فائدې چې یو خو د هغه انسان چې کوم مظاهره کوي د یو ظلم خلاف د هغه د زړه اور یخ شي. دویم دغه چې هغه محکوم خلکو ته مظلومو طبقو ته جرأت ورکړي یووالی ورکړي.
ډاکټر مسعود زیاتوي د مظاهرو یو بل ګټه دا ده چې د دې لارې ځپل شوي خلک نړۍ ته هم خپل आवाज رسوي او د خپل سیمې یا هیواد حال ورخي. کده پوهان نصر الله ستانکزی او ډاکټر سید عالم مسعود دلیلونو پر اړه کې د افغانستان او پاکستان پښتون میشته سیمو حالات ته ولیدل شي نو هلته لسیزو راهیسې ناامنی دا وژنې روان دي. یوې خواته کې د کوټې او کابل یا غزنی هزارګان د پېښور عیسویان او د جلال آباد سیکان د خپل حقونو لپاره مظاهره کوي او د وژنو درونو غوښتنې کوي. نو بلې خواته په ټولیز ډول د دواړو سیمو پښتنو یا د افغانانو پر سطح لوی مظاهره ولې نه کیږي. په ځواب کې پوهان نصر الله ستانکزی وایي یو لامل یې دا دی چې په هیوادونو کې اکثریتونه سم همغږي نه وي.
طبیعي ډول په هر ټولنه کې اکثریتونه منسجم او کوارډینیشن نه لري. یو لوی ستونزه د اکثریتو دغه پښتنو اکثریتونه دی. یو بل مسله دا ده چې کله کله دغه خپل پښتنو سیمو کې دغه خپل هم دا پښتنو دي چې یو بل سره وازنی. دریمه خبردار چې متاسفانه پښتنو سیمو کې هغه ګروپونه چې له یو خوا له ترور او وحشت خبرې دوی په اکثریت کې دي. څلورم متاسفانه چې موږ دغه منظم سازماندهیګان منظم ټولنې منظم غونډې او منظم رهبرۍ نه لرو. د خلکو خبره هر پښتون خپل یو چارک.
خو د پېښور پونتون د سیاسي علومو څانګې استاد ډاکټر عبدالرؤف خان وای پښتانه په تاریخي توګه د واک خاوندان پاتې شوي دي نو ځکه هم د وژنو او نامنې او زد هڅې خبرګون نه خي لکه لواکه به برخه توقع
چخی
پښتانه اختیارمن پاتې شوی دی په تاریخ کې او د هغه په وجه باندې کوم قومونو سره چې کله اختیار وي پاور وي نو هغه ته چې داسې کس نه پیښې راشي نو هغه هغه شان ته رد عمل نه کوي لکه څنګه چې د پاور واړه سنټر رد عمل کوي. هزاره رد عمل په کابل کې او کوټه کې کړی دی نو هغه هم د دغه حقایقو نتیجه ده. پښتانه چونکې په تاریخ کې هم داسې پاتې شوي دي او اوس هم هغه خپل ځان داسې نه ګڼي لکه څنګه چې دا نورې وړې وړې کمیونټي ګڼي.
پروفیسر ډاکټر عبدالرؤف خان د پاکستان په تناظر کې دا مني چې پښتانه په دوو صوبو او د هیواد په نورو برخو کې ویشل شوي دي خو د یو قام په صفت دوی دا احساس نه لري چې ګواکې د پاکستان د واک یا طاقت له مرکزونو بهر دي. دا زیاتوي که کله هم پاکستان میشتي پښتانه دا احساس وکړي چې د هیواد په چارو کې شامل نه دي نو دا امکان شته چې د خپلو حقونو لپاره راپاڅي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د خوست قومي مشرانو او دینی عالمانو له نړیوال ټولنې غوښتنه کړې چې د افغان امنیتي ځواکونو سم ملاتړ دی وکړي چې امنیتي وضعیت ښه کړل شي. تېر ورځ د افغان ځواکونو ملاتړ یوې غونډې پر مهال دوی وویل نړیوال ټولنه د افغان پوځ او پولیسو ته وسلې او نوې ټکنالوژي ورکړي او د افغانستان هوایي ځواک ته پیاوړی کړي. دوی پر ولس هم غږ وکړ چې د خپلو ځواکونو ملاتړ او مرسته دی وکړي. تفصیل د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې.
د خوست لسګونو دینی عالمانو او قومي مشرانو د افغانستان له دوستو هیوادونو او نړیوال ټولنې غوښتنه وکړه چې افغان ځمکني او هوایي ځواکونه په خړول اکمال او تجهیز کړي ترڅو دوی وکولای شي د خپل هیواد ځمکني بشپړتیا وساتي او د خلکو امنیت خوندي کړي. دوی چې د پنځشنبه په ورځ د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په یو غونډه کې راټول شوي ول یادونه وکړه چې د پیاوړو ځواکونو پرته د افغانستان د خلکو سرامال نشي خوندي کېدای. دینی عالم مولوي اظهار الدین له هغو هیوادونو چې افغانستان سره په ملکي او پوځي برخه کې د مرستو ژمنې کړې وغوښتل چې په درنو وسلو او پوځي الوتکو افغان ځواکونه سمبال کړي.
زموږ د علماي کرام غوښتنه ده چې زموږ ملي اردو ملي پولیس د ملي امنیت ځواکونه په درنو وسلو باندې سمبال شي دوی ته هوایي قوتونه ورکړل شي.
د خوست د علما او شورا رئیس مولوي شاه محمد محمدي ویل چې پوځي ځواکونه د یو کور د چاردیوالۍ په شان دي.
دا امنیتي ځواکونه موږ داسې مثال لري لکه کور چار طرفه دی وو د کور چې دیوالې دښمن نه شي کولای چې کور ته پاتونه درکړي.
د خوست د مجاهدینو شورا رئیس مولوي سردار زدران هم په خپلو خبرو کې نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغان ځمکني او هوایي ځواکونه تجهیز او اکمال کړي. د پرولس سم غږ وکړي چې خپلو امنیتي ځواکونو سره همکار ووسي.
بلنی ټولنه باندې موږ غږ کوو چې زموږ امنیتي ځواکونه تجهیز کی هوایی ځواکونم تجهیز کی زمینی ځواکونم تجهیز کی خپل ملت باندې هم غږ کوو چې خپل نظام تر شاوت ودرېږي او د نظام د تقویت لپاره لسونه یو بل ته ورکړي.
یو بل تن دینی عالم مولوی محمد عارف د امنیتی ځواکونو او نظام د ګټو پاړه وویل
څورځي نظام په کندوز کې ګډوډ شول او د خلکو مالونه کورونه جیداتونه بانکونه چور او چپول زورونه قد خصله بدبختی سره د افغان مظلوم زسونه مخ مخ شول. نو چې چیته یو درون نظام نوي د ملي اردو یا د نور ځواکونو یا غوال تشتون نوي نو کو ژوند په خطر کې وی.
قومي مشر ګلاب منګلوي کچيري ولسونه د امنیتي اورګانونو سره رښتینی همکاري ونی کی نو د دې هوا ټول اجتماعي او لاسترولنی به لګو اخسر مخامخ شي
ترڅو چې موږ ملي پولیس ملي امنیت قوی نشي موږ ملاتړ ونکو زموږ به هڅه د لاس ور کړی بیا هم زه په ډار سره وایم چې موږ د دې سره همکار یو.
د پوزي چارو کارپوهان په دې نظر دي کچيري افغان ځواکونه په معاصره پوزي ټکنالوژي او درنو وسلو سمبال شي او د ارتیا وړ هوایي ځواکولري نو لوی خو به د جګړې په ډګر کې د او مالیزیانونو کچا کمشي او بلوري ته واستوال ونتونیږي چې په حکومتي ځواکونو او خارونو ډلېز بریتونه تر سره کی.
د نجیب الله لوخیل رپورت مورده د جنوبي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وای شاوخوا یو میاشت مخکې د سړک جوړونې 22 تختول شوی کارکونکو له تختونکو خلاص کړی دی. پولیټیکل لیجنډ ظفر الاسلام تیر ورځ مشال راډیو ته ویل تختول شوی کارکونکو تیر سهار ټانک ته ورسیدل. دا البته دا ونه ویل چې دا کسان له کوم ځای خلاص کړی او چا تختولې ول. د دوی د تختونې ذمہواري هم چا نه ومنلې. سیلاب مسعود معلومات راکوي.
د شپژم په ورځ د سلی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سلی وزیرستان ګمل نیلي کچ په سیمه کښې د یو ځایي ټیکیدار سره د سړک په کار لګیا 22 مزدورون د مسعود قبایلیانو مشرانو او د پولیټیکل انتظامیه چارواکیو په هلو ځلو راخوشي کړي او د شپژم په ورځ ټانک ته را رسېدلي میشته بغیر د سر شرطه لوزه روغ را موټ والے کڑی شوی دی پولیٹیکل ایجنٹ دا ونشول چدامز دیرون چا تشتولی چرتا ای بیولی او دے کوم سیمه کوم زاینا را خوشی کڑی شوی دی یادا دیوی چ دا غامز دیرون دے تیرے میاشتے پا دوا وشتمی نیٹھے پا وصلات رنگلیو زن نصرگندا وصلوالو تشتولی او دے نصرگندا سیمه پلوری ای بیولی و چا تشتون کے یہ لاتروسا پر رہن زی مواری کا بلا کڑے ندا سیلاب ماسود مشال ریڈیو ٹانک
د پیښور په پوهنتون کې د شمالي وزیرستان زده کوونکي وایي پر اعلانونو سربیره وسط یونیورسيټي انتظامیه له دوی فیسونه غواړي. د زده کوونکو تیر ورځ مشال راډیو ته ویل په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو تر پیل وروسته د پاکستان لوړو زده کړو کمیسیون د پوهنتونونو په هر پوهنځي یا څانګه کې د وزیرستان بې کوره کړل شوي او محصلینو ته د وړیا تعلیم ورکولو اعلان کړی و، خو اوس له دوی فیسونه غوښتل کېږي چې دوی یې نشي ورکولی. تفصیل ځلاند یوسف ځای راکوي.
د شمالی وزیرستان میرلی څخه بے کوره شوی رحیم داول چې د پیښور پوهنتون زده کوونکي او د وزیرستان د زده کوونکو د تنظیم صدر دی، وایي چې د ضرب اعظم د پیل کېدو وروسته پوهنتونو او هایر ایجوکیشن کمیشن یا د لوړو زده کړو کمیسون د شمالی وزیرستان د بے کوره شوي زده کوونکو لپاره د پوهنتون په هره څانګه کې په یو سیټ باندې د سکالرشپ اعلان کړی و. هوستری د پیښور پوهنتون انتظامیه د فیسونو غوښتنه کوي.
نو دلته مونږ پیښور یونیورسيټي ته تقریبا 37 کسان راغلو د بی اس ماسټر او ایم فیل لپاره، او هر کس ته لپاره 5000 سکالرشپ مو ایډمیشن یې هم فری وو، او دلته کې چې کوم هاسټل و هغه هم فری وو کنه. نو مونږ ته سکالرشپ بخي ملو نشو، او اوس د هاسټل او د ایډمیشن پیسې هم مونږ نه واړي. نو دا پرونم پولیس سره راغلی وارډن سره کدا پیسې مې جمع نه کړې، نو تاسو به کمرې خالی کوي او تاسو به ځای کنه، او کلاس کې به هم نه کینی.
د شمالي وزیرستان یو بل زده کوونکی عبد المحمود وایي چې د پیښور پوهنتون لخوا د فیسونو د مطالبه وروسته د دوی درې ملګرو پوهنتون کې زده کړې پریخي دي، او د کورنۍ هم نشي کولی چې د پوهنتون فیس ورکړي.
جی سر، بیا په نتیجه کې زمونږ کور دکانونه پټي هر څه تلی دي. زرا همدن ایسا طریقہ نشته دی، بس ټول فیملی لگا په کور باندې ناشته، او چې کوم دا گورنمنٹ راشن دی پای باندې وخت ریږي. نو مونږ چې کوم سکالرشپ باندې را لګلی هغه ډیمانډ رانه کوي. نو مونږ چې خپل فیملی سترو د بره ایران یو څنګه وګ چې مونږ نه هاي هر څه برداشت کو او دوی له دا پیسونه ورکو، نو ایز ای ریزلٹ نتیجے تو دار اوسی چیارا مونگ بخپل تعلیمی کیریر چکم دا آغا بخرابی گیا تعلیم بپریک دو.
پا دی آڈا مو دا پیخور پو ہنتون دا انتظامی سرا دا رابطی حسی اکڑی خوبریالی پکی نشو. خو بیا سمو دا اڑان دی دا پیخور پو ہنتون ڈائریکٹر ایڈمیشنز حزب اللہ مشال ریڈیو تو ویلیو چی پو ہنتون دا شمالی و دیرستان زدکون کو تا دا ویڑیاز دکڑو ورکولو توان نلری، او باید ہائیر ایجوکیشن کمیشن دویتا فنڈ ورکڑی. خو بیا دا ہائیر ایجوکیشن کمیشن ویناوا چی دے مقصد لپارا دوی سره خپل فنډ نشته، او حکومت ورته څه قسمه فنډ نه دی ورکړی. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوویشت کلو هرسا، او لنډو صفو 2013 1450 1380 او 1580 کلو هرسا اوریدلی شئ.
د بلوچستان د تعلیم څانګې چارواکي وایي د سلګونو هغو سکولونو او ښوونکو پر ضد کارروایانې کوي چې یوازې په کاغذونو کې دي، او یا ښوونکي پر کور ناست معاش اخلي. د تعلیم څانګې وزیر سردار رضا بړی چې ویلي تر ډسمبر میاشتې پورې به دا ټوله صحیح تعداد لولس سره شریک کړي. خدای نور ناصر معلومات راکوي.
په کوټه کې د بلوچستان د تعلیم د څانګې او لوړپوړي حکومتي چارواکي دا کوي په دغه صوبه کې په سلګونو داسې سکولونه دي چې یوازې په کاغذونو کې موجود دي او په رښتیا هیڅ هم نشته. همدا چارواکي زیاتوي له کاغذي سکولونو سره سره په سلګونو داسې ښوونکي هم هر میاشت له حکومت تنخواه اخلي چې یوازې کاغذي ښوونکي دي، او کله هم د سکول مخ لیدلی نه دی. د بلوچستان د تعلیم د څانګې وزیر سردار رضا بړی چې د جمعې ورځ له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د دغه ډول سکولونو او ښوونکو پر ضد یې کار پیل کړی، او تر راتلونکي ډسمبر میاشت پورې به دقیق معلومات له رسنیو او ولس سره شریک کړي.
تقریباً
تودین کړی دی میټینګ د ګوس کلام یو تصور څه کیشرانه هم ګوس
که څه هم سردار رضا بړي چې اوس مهال مشال رادیو سره د کاغذي سکولونو او شونکو کوم شمیر یاد نه کړ خو تیرونی د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ په کوټه کې د شونکو یوې غونډې ته په وینا کې وویل په بلوچستان کې 3,40,000 د کوونکو او 900 سکولونه ګوست یا یوازې تر کاغذونو پورې محدود دي.
مطلب یہ کتنی افسوس کی بات ہے، 3,00,000 بچے
دا څومره د افسوس خبره ده چې تاسو د 3,40,000 د کوونکو اندراج کړی دی او 900 سکولونه نسته خو تاسو یې پیسې اخلي. تاسو خپله په خپل ضمیر کې وګورئ، داسې نه چې زه اعلی وزیر یم، دا زه له تاسو د دې خاورې د یوه فرزند په حیث خواست کوم. که تاسو لږ ځانونه سم کړئ نو په بلوچستان کې به انقلاب راسي. د بلوچستان د حکومتي چارواکو لخوا دا ادعاوې په داسې وخت کې کیږي چې روان حکومت له لومړۍ ورځې راهیسې په دغه صوبه کې د تعلیم او سیاحت ستونزو ته لومړیتوب ورکړی او ادعا یې کړې وه چې په یادو دوو څانګو کې به د پام وړ مختک کوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب خان عباسی ویلی دی چې د راتلونکي کار تل نیمای پورې به د ټولو قبایلی سیمو اوس بیکور کړل شي، خلک خپل خپل سیمو ته ورستان کړل شي. پر دې موضوع تفصیل د شبیر جان په دغه تازه رپورت کې. پیښور کې گورنر هاوس لخوا جاری شوې خبر پاڼه کې د گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب عباسی د خپلې ویلې شوې چې د امنیتي اهلکارو او د قبایلي اولس په قربانو د قبایلي سیمو نه ترهګر ختم کړی دی او زیاتره سیمو کې امن په جګړه شوې دی. د دوی د وینا تر مخه 1,00,000 بېکوره شوو کې 1,00,000 بېکوره شوي خپلو کورونه او کلو ته ستنه شوې دي او د باقي ټول بېکوره شوي به د راتلونکي کال نیمایي پورې خپلو سیمو ته واپس شي. بلخوا د خیبر پختونخوا بېلابېلو سیمو کې او کیمپونو کې دیره دغه بېکوره شوي وایي چې دوی د خپلو سیمونه بهر په کیمپونو او په کرای ځایونو کې په ژوند تیرولو تنګ شوي دي او باید حکومت دوی خپلو سیمو ته واپس ولیږي. د میرانچا سره تعلق لرونکي امین داوړ چې په بنو کې دیره دی وایي
گورنر صاحب چې کوم اعلان کړی دی مونږ دې ته هرکلی وایو، ولې چې آی ڈی پیز یار ډېر زیات په مشکلاتو کې دي، کورې کرایې دي کنه او ګرمي سردی بدبرداشت کول نه دي کنه، پرنټونو کې خلک پراته دي کنه.
دین علاوه د خیبر جنسي ملک دین خیل قام د خپل سیمو ته واپس شوي دي. هم د ملک دین خیل حکم خان مشال لیړو ته ویل چې دوی په سیمه کې اوس هم اسپتالونه، تعلیمي ادارې، کورونه او بازارونه ړنګ دي. اوریدونکو د شبیر جان رپورټ مورید د پښتونو میالی موسیقار ګل خان بنوڅی 13 د 50 کلونو په عمر کې مړ شو. د پښتو فلمونو، ټلویزیون او راډیو لپاره د سندرو، موسیقي او طرزونه جوړ کړي ول. د پښتو موسیقي او ادب پوهان وایي د ګل خان بنوڅی د کار او زیار له کبله به پښتانه هغه تل یاد ساتي. نجیب عامر د نوموړي ژوند او کار په اړه له لیکوالانو او شنونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی. له دې سره چې دغه رپورټ اوس پای ته واوري، تاسو نو تر هغې وروسته به عبدالحی کاکړ او ملیحه امیرزاده له تاسو سره وي.
د موسیقار ګل خان بنوستی زړه ودرید او مړ شو، خو د موسیقۍ لپاره د کړو خدمتونو په وجه به په ډیرو ځړونو کې تر ډیره ژوندی وي. د بنو په یوه هنري کورنۍ کې 50 کاله وړاندې نړۍ ته سترګې غړولې وې او تر مرګه یې د پښتو موسیقۍ خدمت ته ادامه ورکړه. د راډیو پاکستان، پاکستان ټلویزیون او د پښتو فلمونو لپاره ګل خان بنوسی بې درېغه نغمې جوړې کړې دي. پښتون لیکوال، شاعر او د راډیو پاکستان پروډیوسر لایقزاده لایق وایي د ګل خان بنوسی طرزونه یو ځانګړی کیفیت لري.
هغه نسی دا چې په ریډیو په ټلویزیون کې خپل هنر هغه مظاهره وکړه او په خپل هارمونی باندې په خلکو دا ومنله چې هغه په سولونو باندې پوهېږي، هغه د سازونو خبر دی، د سازونو د ژبې نه خبر دی. هغه بې شمېره ترزونه جوړ کړه او د هغه په ترزونو کې یو خوند دا چې په هغې کې به خپل علاقې، خپل سیمې هغه خواږه موجود وو. دغه علاقه خواږه ده، دغه علاقې خلک خواږه دي. دغه رنګ د ګل خان بنوسی په ترزونو کې د خپل سیمې هغه رنګ به جوړ هغه به دومره به راښکل کوي چې د کمې نغمې
گل خان بنوسی د بنو په ځمکه خړپوسی کړي او د دغه سیمې د خاورې پاړه عام تاثیر داده چې دغلته وخت په وخت ډیر تکړه هنرمندان، موسیقاران او شاعران پیدا شوي دي. استاد شیرابګن او دلفراز نیازی هم د همدې سیمې دي، څوک چې د ګل خان بنوسی استادان هم یادیږي. سپینګیر شاعر غازی سیال هم د بنو اوسیدونکي دي. نوموړی وایي څو پښتو فلمونو ته سندرې لیکلي چې هغه بیا د ګل خان بنوسی په موسیقۍ کې خپرې شوې دي.
ګل خان بنوسی یو کوم شکار ورته ویل شي، هغه کارځنه ښکول ډېر کارځنه جوړ کړې دي. ریډیو، ټلویزیون، موسیقار وو. زما خو خپله ذاتی سو فلمونه مې ورسره کړی دي لکه عیاش پاگل سترگی سو فلمونه کړی دي خو ډېر په انداز باندې د چې کومه د سره د سندرغاړو سره رویه وه هغه ډېره نرمه او ډېره خوښته وه.
د ګل خان بنوسی تعلق ته یوې هنرمند کورنۍ سره و، خو په کورنۍ کې تر ده وروسته چا د هنر لاره نه ده خپله کړې. لیکوال او محقق ډاکټر محب وزیر وایي د لیکوالو او د ادب د زده کوونکو فرض جوړیږي چې د داسې تکړه موسیقارانو او هنرمندانو په ژوند تحقیقات وکړي او کتابونه پرې ولیکي.
زمونږ د شاعرانو ادیبانو یا د لیکوالانو د ټولنو دا فرض جوړیږي چې دوی د خپلې سیمې د پښتنو د سیمې د دارنګ میوزیشن او د ګلوکارانو په یاد کې مانځغونډې وکړي، د دوی په فن باندې د دوی په ژوند باندې څېړنې وکړي. او زه لکه زما خپل بحثیت د یو اکیډمیک ادارې سره تعلق لرونکي، زه غواړم چې زه خپل اسټوډنټانو باندې د یو سیمې د ګلوکارانو په اړه، د دوی د ژوند په اړه، د دوی د فن په حوالے سره، د دوی د یارانو دوستانو نه د انټرویوز په حوالے سره داسې ټاپک دی ته د انفیلو د پی ایچ ڈی لپاره سړی تجویز کی چې هغه په انفیلو پی ایچ ڈی وکړي او دا رنګ دی ژوندی پاتې شي.
د پښتو موسیقي قدردان به د ګل خان بنوسی کړي کارونه په یاد لري. دی به نوي خو یاد به تل پاتې وي.